Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د اقرب نهم د اکتوبر یو دیر شمه د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم سید قادر جلالوف هم تخنیکی چارې مخته وړي او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په ماسکو کې سبا ته د پلان شوې غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د ماسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي بل مهم خبر دا دی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي په هلمند کې تېر ماښام یوې 14 دوه پولیس او څلور ملکیان چپیان کړي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالوی په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه چې د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
amount of 2.3 billion US dollars.
The way through support of the technology and the technology of the $2.3 billion of dollars. That's the story of the story. د افغانستان اجرایه رئیس همدارنګ وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیونی شبکې او 310 رادیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم وکتل په هلمند کې تیر ماښام د یوې 14 پر مهال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي دي د هلمند والی ویاند عمر زواکوی 14 د یو چسپکی بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل ده د نوموړي په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو پر موټرو کېږي بل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د منصوبینو لخوا دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړه ونیول شوي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوهم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد اموزۍ برخه کې کار کوو له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو ونیول شو د ملي امنیت د چارواکو په وینا دې مشکوک کس د غزنی په قرهباغ کې د طالبانو له قمندان سره په تماس د غزنی د پولیسو په یو ماموریت کې د چاودنې پلان جوړ کړی وو د دوی نیول شوی کس پاره په خبر پانه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت او کارکونکو وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانیدل د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې په کندهار کې د عامه روغتیا د ریاست یوې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې له دې سره د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د پیښو شمېر 12 ته لوړ شوی نه پیښې په کندهار دوه په هلمند یوه په اروزګان کې په ختیځو ولایتونو ننګرهار کې دوه او په کونړ کې بیا درې پیښې ثبت شوې دي ورزوده سیمه اونړي خبرونه ته د ایران د بهرنوي چارو وزیر جواد ظریف وای پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سه‌شنبه پورس د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یو خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د په وینا پر ایران د امریکا د بندیزونو لګولو سره مخالفت کړی دی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند
حقلی ظریفای آیا یو هیواد کولیش نور پدی خاطر چه قانونمند یا د قانون تو پیروی کی مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به پراتلون کی د نړۍ پر نظم ډیر پراخی اغیز ولري. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف داسې حال کې څرګندونه کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هویګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سه‌شنبه په ورځ د جرمني د اولډنبرګ ښار کې د محکمې قاضي له هویګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسه د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هویګل په 2015 کال کې وروسته له هغې په 15 کلونو بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په تزریق مجرم وبلل شو. او د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي 60,000 امریکایي ډالر به ورکړل شي. دې ښځې لسیزې پخوا له ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
دا غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د سولې شورا هم ویلي و چې همدا اونۍ کېدله. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ګډې پرېکړې له مخې له بایومیټریک پرته رایې هم د اعتبار وړ دي، خو چې د سټیکر نشانه پرې لګېدلې وي په رایې پاڼې باندې. دا خبره پرون د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجی د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. روخانه د چاغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تری تم کېدو هڅه شوې؟ دا باید ټول وڅېړل شي. سلام په خیر. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت تمنه لري چې د موسکو غونډه د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماخام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
افغان چارواکی وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړ جاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. د افغان افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دی او د مسکو د غونډې د جوړیدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړیدو نیټه به زر نهایی شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګاست. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ګډې پریکړې له مخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو شرط یې دا دی چې په رای پاڼې سټیکر لګېدلی وي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې پر بنسټ شوې. اخو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د دواړو انتخاباتي کمیسیونو دغه پریکړه ستایي او د رای شمیرنې په بهیر کې شفافیت ټینګار کوي. واصل وسال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی.
هغه مشکلات چې د اجرااتو په مخ کې او ایمن اجرااتې لک ټکنی کړیو د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړ او هغه مواد باندې چې تر یو حده پورې سوی تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترس کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلانې په یوه بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کمیسیون دا نه ده چې باید عدالت تامین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسونونه سره وزای سی وی دی.
خغل رشید وای دا چې د انتخاباتو پر ورځ بایومټریک سیستم کې ستونزه و او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکو په کارونه نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رای چې بایومټریک پرته د نوملار مخې کارول شوی د اعتبار وړ وګڼل شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګوار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 9% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو لولارې مو د افغانستان په اړه د وجود مطبوعاتو تبصرې واورېدي. دغه تبصرې کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې له نورو مطالبو سره یو ځای ولولئ. ورځو یوې مرکې ته چې د یو رپورټ ته چې د یوې مرکې په اساس جوړ شوی د غزنی والي وحید الله کلیمزی وایي په غزنی کې له تیرو دریو کلونو راهیسې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. دی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د کنټرول ساحه راکمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی دغه رپورټ شالیږلی.
دا غزنی والی دغه ولایت له نوې نظامي رهبری څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وایي تر بل هر وخت غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالي لرو قمندان صاحب، ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلوده، د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امنیه قمندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوي امنیه قمندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بهمتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابله نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشی کړي. امیدوارم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاور اچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیم او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له امن ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ سقوط، لوی لارې بندې او دولت ضد وسلوالې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کلیو او د پراختیا او بیارغونې وزیر پرون خوست تللی و هلته د ځینو پروژو د پیل خبره وکړه چې پکې د بریښنا د لمریزې بریښنا پروژې هم شامل دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو ویلي د خوست په شپږو سره دي ولسوالۍ کې به 30,000 کورنۍ ته لمریزه بریښنا برابره کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزي، علیشیر، باک، ګربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به لمریزه برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 271 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاح کېږي او د دې ارزښت هم 271 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دي کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما ګروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورډ ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زد رانمیشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هر سفری او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړونی ول اسکلن ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوخچی د قتل په قضيه کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د څېړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشوخچی د جسد د پټولو ځای څرګند کړي. جمال خاشوخچی یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. اجملند او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهد ته لاسرسي پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري ویان دی روینا شام داسانی همدارنګ وختنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقچی مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه د چې هغه وشل شوی خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ د ټولو پښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقچی د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو ریپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقچی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استنبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقچی وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وخت و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیه ته رسیدلی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سه شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیه ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونو لاندیز ته راغلی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي. د هلمند والی ویان د مرزواک وایي چاودنه د یو چسپکي بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یوې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد د امریکا بندیزونه د نړیوال